پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. د طالبانو مشر د ښځو د حقونو په اړه فرمان صادر کړی. هغه میرمنې چې د کور مسؤلیت ورلغاړې دی او دندې له لاسه ورکړي وایي چې
دا مهال ژوند ډېر سختي او سره تېروو. د کور قیمتي شیان مو خرڅ کړل، سره زر مو خرڅ کړل.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د ناورین بدې ورځې په پیلېدو دي. مدافع وکیلانې او څارنوالانې وایي قاضیانې قضایی اداره فلج شوی دی.
مخکې چې دا خزینه څارنوالانې او وکیلانې وي، د دې لپاره چې هغوی زموږ همجنسه وي، خپلې ټولې ستونزې مو ورته ویلی شول.
په اروزګان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمېر زیات شوی دی.
لکه په لارې تلاس و، لکه یې ګرځېده، لکه یې خبرې کوله، چې لکه یې نښکېدله، چې بس په کب ورځ بیا ژړل.
د دې او نور موضوعاتو تر اورېدو وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته.
د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي د قطر له چارواکو سره پر افغانستان بحث وکړ. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې به له اړو کسانو سره د دوی مرستې روانې وي. د امریکا یوه چارواکي د اوکراین پولې ته څیرمه د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه اندېښنه وښوده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست له لوړ پوړو قطري چارواکو سره د افغانستان پر مسله خبرې وکړې. ټام ویست نن په خپل ټویټر کې د دې کتنې په اړه جزئیات خپره کړي. هغه ویلي د امریکا د یو نږدې متحد قطر هیواد د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی او د دغه هیواد د ملي امنیت له سلاکار محمد المسناد سره یې د افغانستان د راتلونکي په اړه بحث وکړ. قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او وخت نا وخت له امریکایانو او نورو چارواکو سره د افغانانو غونډې جوړوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د دې اونۍ په سر کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو له یوه پلاوي سره هم په دوه ورځنۍ غونډه کې پر افغانستان خبرې کړې وې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د طالبانو وغوښتل چې له افغان سیاستوالو سره یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي. نوموړي پرون په کوټه کې د ګوند د بنسټګر عبدالصمد خان اڅکزي د 34 لین په مناسبت په یو غونډه کې دا خبره وکړه. هغه زیاته کړه چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې په افغانستان کې تاوتریخوالي او بې ثباتۍ تر ټولو زیات افغانان ځپلي او اوس په کار ده چې دوی سره لاسونه ورکړي.
ومله طالب ومله پلانه خونده وکرزی صاحب پلانه لاس مونه ورکوو د افغانستان استقلال به بچاو. دا چې یو حکومت پراخ بنسټیز حکومت چې په هغه کې ګډ افغانان ازبک تاجک دا ګرجمې.
محمود خان اڅکزي داسې مهال دا څرګندونې کړي چې د اګست له نیمایي له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، نړیواله ټولنه هم په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کوي. طالبان سره له دې چې اوسنی حکومت لنډمهاله بولي، خو وایي چې حکومت یې ټول شموله دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي ملګري ملتونه له خپلو شریکانو سره تر ټولو زیانګالو کسانو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. وچانن په خپل ټویټر کې لیکلي چې دوی به هیڅکله د افغانستان وګړي یوازې پرې نه ږدي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې 24 میلیونه کسان په افغانستان کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي سقوط په اړه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې سوې چې نږدې 4 میاشتې مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. د امریکا متحد ایالاتونه وایي چې اوکراین ته نږدې د روسیې د پوځ فعالیتونه څاري چې د ډېرې اندېښنې وړ دي. د امریکا د پوځ یوه جګپوړي چارواکي پرون وویل چې د روسیې لپازي هم ډېره سخته ښکاري. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلي له هغو آوازو ډډه وکړي چې د امریکا متحد ایالاتونه یې د روسیې د تهاجم په صورت کې په پام کې لري، خو میلې د واشنگټن او ناټو اتحاد لپاره د اوکراین د ملي حاکمیت پر اهمیت ټینګار وکړ. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له روسیې غوښتنه کړې وه چې اوکراین ته نږدې خپل ځای پر ځای کړي پوځیان وباسي او په سیمه کې د زیاتېدونکي کړکیچ لپاره ډیپلوماتیک حل ولټوي. اوکراینی او غربي چارواکي وایي روسیې د روان میلادي کال په لومړیو کې د روسیې په لویدیځ کې تر جنګي تطبیقاتو وروسته خپل په زرګونو پوځیان او ساخیلا تجهیزات د اوکراین پولې ته نږدې ځای پر ځای کړي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون ډېرې نوې پیښې ثبت شوې دي. په ټوله کې د اومیکرون د مخنیوي لپاره هیوادونو یو بیا محدودیتونه پیل کړي دي. اومیکرون د کورونا وایرس نوې بڼه ده چې له افریقایي هیوادونو په چټکۍ نور سیمو ته خپره سوې او اوس د امریکا په څلور ایالتونو کې ځینې کسان ورباندې اخته شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکو ویلي چې اته داسې ناروغان په اومیکرون اخته شوي چې مخکې د کووینونس ناروغۍ پر ضد واکسین شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون پنجشنبه د نړیوالو مسافرانو لپاره نوي اقدامات اعلان کړل او ژمنه وکړه چې امریکایان به ډیر ژر په کور کې د کووینونس د وړیا معاینې اسانتیا ولري. اخوا په هند کې هم چې کورونا سخت ځپلې، د اومیکرون بڼې یو پیشه پرون سب سوې ده. ساینس پوهان د اومیکرون د څېړنې په حال کې دي تر څو وګوري له ډیلټا بڼې سره څه توپیر لري او آیا د ډېرې سختې ناروغۍ سبب کیږي او که څنګه. دوی دا هم څېړي چې د اومیکرون په وړاندې شته واکسینونه څومره اغیزناک تمامیږي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د دې پوښتنو ځوابونه ممکن څو اونۍ وخت ونیسي.
زموږ شخص له آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د سهار له ود ماشام تر په مځنی سپه 12:00 نیوی اورید. د طالبانو مشر په یو فرمان کې د شزو د حقونو په اړه د یو لړ اقداماتو اعلان کړی دی. زموږ همکار راتب نوری د هیبت الله اخونزاده فرمان چې شپږ ماده لري لیدلې او دا شیبه د ټلیفون له لارې د هیبت الله اخونزاده د فرمان د جزئیاتو په اړه معلومات درکوي. مهرباني کوئ نوری صاحب.
مننه. سلامونه تاسو ته. راډیو ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته د طالبانو مشر ملا هیبت الله په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د ټینګار په ترڅ کې یو نوی فرمان صادر کړی چې شپږ مادې لري او دا شپږ مادې فرمان د طالبانو ټولو دولتي چارواکو، دینی عالمانو او قومي مشرانو ته هم لارښوونه کوي چې د ښځو د حقونو د تامین لپاره جدي ګامونه پورته کړي. او په دغه فرمان کې پر داسې مسایلو بحث شوی لکه ودونه، انجونو بد ورکول او همدارنګه د کونډو ښځو پر حقونو. خو هغه دوه موارد چې ډېر مهم دي او نړیواله ټولنه پرې بحث کوي په دې خپل ورځو کې، هغه د ښځو د تعلیم حق او د کار حق دی چې په دې فرمان کې لاغه څخه هیڅ یادونه نه ده شوې. او دا شپږ مادې دي چې په اوله ماده کې وایي چې د نکاح پر مهال د بالغو ښځو رضایت ضروری دی. په دوهمه ماده کې وایي چې ښځه مال نه بلکې اصیل او آزاد انسان دی او هیڅوک چاته د صلح په بدل کې هغه چې بد ورته وایي نشي ورکولی. او دا هم ویل شوی په درېمه ماده کې چې د میړه له وفات وروسته چې هغه شرعي موده څلور میاشتې او لس شپې یا وز د حمل وي چې هغه تیر شي، بیا کونډه ښځه آزاده ده او کولی شي چې په خپله خوښه خپل ځان ته دغه بل څوک انتخاب کړي او د کونډي لیوار او نور چې په دغه معمول دي دا نشي کولی چې دا کونډه ښځه ځان ته نکاح کړي الا دا چې دغه وي د دې رضایت وي. او څلورم ماده کې ویل شوی چې له نوي خاوند څخه د مهر اخیستل د کونډې ښځې شرعي حق دی. او همدارنګه دلته د میراث په برخه کې هم تاکید شوی چې پنځمه ماده کې ویل شوی چې ښځه د میراث حق لري چې دغه د میړه اولاد پلار او نورو خپلوانو په مالونو کې. او شپږمه ماده کې د متعددو ودونو په اړه چې د اسلام دین د څلورو ودونو حق ورکوي نارینه ته او خپل خاص شرایط لري چې دلته ویل شوی چې څوک چې متعدد ودونه لري مکلف دی چې ټولو ښځو ته د شرعي حکم سره سم حقوق ورکړي. او دغه شپږ مادې وی چې د طالبانو غوښتنه چې باید دغه شي عملی شي. د مادې
ډېر زیاته مننه. لدی د سیمه لمی شي چې اول او دوم ماده نسبتا نوی خبری دی چې نوی پدې معنا چې ځینو طالبانو یا ځینو ملایانو پدې موضوع ډیر تاکید نکاو، ډیر خبرې نه کولې، لکه د بالغو ښځو پر رضایت دی واده کول. ډیرو پدې تاکید کوي چې د مور پلار حق دی چې هر چاته ورکوي، د دوی رضایت ډیر مهم نه دی. او یو مسله دا چې ښځه مال نه دی بلکې اصیل او آزاد انسان دی. دا دوی خبرې یو څه نه بنښکاری تاسو ته
دلته دا دوی خبرې دي. خو په غواله خبره کې چې وای د نکاح پر مهال د بالغو ښځو رضایت ضروري دی او هیڅوک نسی کولی چې په جبر او اکراه سره په نکاح راولي. خو هلته یو قوس هم شته چې په هغه قوس کې ویل شوي چې نکاح له کفو یا سیال سره وي، د فتنې او فساد خطر پکې نه وي. نو دا بیا کېدای شي چې یو خلاص لاس بیا هم هغوی ته ورکړي چې له دې څخه متفاوت تفسیرونه لري. او همدارنګه دا چې ویل شوي چې ښځه مال نه ده بلکې اصیل او آزاد انسان دی، دا او هغه مهمه برخه دا ده چې په دې دوه ماده کې د بدو یا په بدل کې دوی نشي ورکولی چې دا دوه موارد دي. دا مهم دی او دا چې ښځه مال نه ده بلکې اصیل آزاد انسان دی، دا خو د ټول انساني او بینالمللي او همدارنګه اسلامي قوانینو پر بنسټ دا واضح خبره ده. خو دا چې په بد نشي ورکولی او دا یو دوت وو په ځینو ځایونو کې په افغانستان کې متاسفانه، دا یو شزیری کېدای شي. خو هغه څه ډیر مهم دي د افغانانو لپاره اوس د ښځو د تعلیم او کار مسله ده چې نړیواله ټولنه او افغاني ښځې په دې باندې تاکید کوي چې تر اوسه پورې په دې فرمان کې هغه نه لیدل کېږي. او طالبانو تل دا ویلي چې دوی غواړي چې د اسلامي اصولو سره سم ښځو ته خپل حقونه ورکړي، او دا چې دوی تفسیر د اسلامي اصولو او شریعي احکامو څخه څه دی هغه به بیا وروسته معلوم شي چې دوی یو اقدامات وکړي.
ډېر زیاته مننه. دا وروستي ټکی چې تاسو ورته اشاره وکړه دا ډېر مهمه ده چې طالبان ظاهرا وایي چې دوی ښځو ته د کار او تعلیم حق ورکوي، لیکن د دوی د مشر په فرمان کې د دوو مسلو ته اصلا اشاره نه ده شوې. ولې اشاره نه ده شوې؟ په کو خبرونه کې به د سیاسي چارو او حقوقي چارو له کارپوهانو سره خبري وکړو چې ولې د طالبانو مشر د دوه موضوعاتو ته اشاره نه ده کړې. پرون هم یو شمیر افغان مېرمنو د خپل اغه مېرمنې چې د کورونو مسولیت په غاړه لري او د طالبانو له راتګه وروسته دند له لاسه ورکړې دي، په دې اندېښنه ښکاره کړې چې دوی کارته نه پریښودل کیږي. دغه مېرمنو په کابل کې د یو اعتراض په ترڅ کې د ځان په وړاندې د محدودیتونو د لري کېدو غشتنه وکړه. لبل خو د ملګرو ملتو د پراختیا پروګرام یو ان ډی پی په خپل یو تازه راپور کې ویلي د میرمنو په وړاندې محدودیتونه کېدای شي د افغانستان د ناخالصو عوایدو کچه 15% کم کړي. په دې موضوع دا راپور واوري.
اتویش کلنه بصیره چې لدی وړاندې د خار جوړونې په وزارت کې دنده درلوده او د خپل وکاسیزه کورنۍ مشري کوي، اوس د بی دندې لوجه د ژوند سخت حالات تیروي او ژوند له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. حقیله ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
دا مهال ژوند ډیر سختي او سره تیر و. د کور قیمتي شیان مخرس کړل، سره زر مخرس کړل، همغه پیسې سو موده مخورلې. خو فکر کوم چې بیا به سکیږي، ژوند ډیر سخت شوی.
بصیره وایي د بیکاری ترڅنګ د زده کړو په برخه کې د خپل خويندو د بی برخلیکتو پاړه هم اندېښمنه ده. په همدې حال کې یو شمیر میرمنو په کابل کې د اعتراضي غونډې په ترڅ کې د میرمنو لپاره د کار او تحصیل غوښتنه بیا وکړه. دغه میرمنو د طالبانو لخوا محدودیتونه د ځان پر وړاندې ظلم یاد کړ او وی ویل چې د دې وضعیت دوام ورته د منلو وړ نه دی. سره له دې چې دغه میرمنو اعتراضي غونډې په واټونو کې د طالبانو لخوا په ځلونو ګډوډي شوې، خو دا ځلې په سرپټي ځای کې خپل غږ پورته کړ. د ښځو فعال نرګس احمدزی وایي
کچېری په وټولنه کې आवाज نارینه وو ترځخت ورکړل شي او نارینه کار وکړي او خزل سهني خويس تلسي، نو زما په نظر باندې هغه ټولنه هیڅ کله پرمختګ نشي کولای. هغه ټولنه به یو ورستپاتې ټولنه وسیږي او طلب بلته محتاج او اړتیامنه ټولنه وسیږي.
خو د طالبانو حکومت یو ویان احمد الله واسق به دغه ډول ادعاګانې ردوي.
شدید چې په دولت کې رسمي وظیفه لري، دندې لري، د هغوی دندې اوس هم پر خپل ځای باندې دي او د هغو تماشات هم اجرا سوله په آینده کې به هم دوی تماشات ورکول کېږي. او هغه ښځې او خویندې چې د باندې آزاد فعالیت درلود یا په ځینې تجارتي کارونه یې درلود، د هغوی دپاره هېڅ ممانعت نشته، هغوی کولای شي خپل کارونه مخته یوسي.
له دې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د پراختیا برخې پروګرام یا یو این ډی پی په راتلونکي کال کې د ښځو په برخه کې د ناخالصه عوایدو د 15% کموالي خبر ورکړ. دغه سازمان په خپل یو راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور کړی ویلي، د افغانستان د ناخالصو عوایدو کچه په 2020 کال کې له 40 میلیارد ډالرو څخه 14 میلیارده وه او ممکن دغه شمېر راتلونکي کال کې 15 میلیارده ته راښکته شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو مطالب د انټرنیټ لاري هم تر لاسه کولای شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان د روان ناورین د بدو ورځو پیل ته نږدې کیږي. د دې پروګرام په قول په افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا 3 برابره زیاته شوې او د ژمي پیل سره به خپل وروستي حد ته ورسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام پر نړیوالې ټولنې ژغ کوي چې د بېوزلو افغانانو لاسنیوي ته راودانګي او دوی له یاده ونه باسي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان پلازمینه کابل هغه ځای چیرته چې مودوړان دي د نږدې 6 میلیونه انسانانو د ژوند څرخ روان وو او توانیدل چې یو مړی ډوډۍ پیدا کړي، خو نن د بشری ناورین د بد برخلیک سره مخ دی. دلته نسبتا د یو ډیر عمر لرونکي میرمن د بازار په منځ کې په لوړ غږ له خلکو غواړي چې د غوړیو یو وړوکی پاکټ ورته واخلي. دا خاين نن سبا د افغانستان په ډیرو سیمو کې د یو شمیر خلکو راغلي. زکات راپورونو پر بنسټ د دې هواد د نږدې 3.3 میلیونی نفوس 2.5 میلیونه یې بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. محمد زمان په جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو هټۍ لري. دی وایي امنیت اوس په ټول وطن کې ښه شوی خو خلک ډوډۍ نه لري.
مال په سر به خرڅ کو، نیمه په مجبور په تاوان خرڅ کو، نور وضعیت فضل د خدای ښه ده.
په همدې حال کې د خوړو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ناورین د بد ورځو پیل ته نږدې شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام استازي مری ایلن میګروتی له قوله دوی په دې هیواد کې د روان بشري ناورین بدو پایلو ته ډیر اندېښمن دي. د هغه په خبره اړتیا ده چې اوس مهال بشري اړتیاوې له سیاسي موضوعاتو جلا شي او د افغانستان بیګونه خلک او ماشومان چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی نه باید له دې عمله چې په دې هیواد کې زیږیدلي له لوږې ومري. د خوړو نړیوال سازمان وایي اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا 3 برابره زیاته شوې او د ژمي په پیل سره به خپل وروستي حد ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې 3.5 میلیونه انسانان بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري چې په 2022 کال کې د ستونزو د حل لپاره باید 2.6 میلیارد ډالر مرسته وشي. دا سازمان یو ځل بیا د هغو 3.2 میلیون ماشومانو په اړه چې خوار ځواکۍ ځپلي خبرداری ورکوي او وایي که بیړنۍ مرستې ور ونه رسیږي ژوند یې له ګواښ سره مخ دی. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د روان بشري ناورین په اړه اندېښنې پر ځای بولي او د خوړو د نړیوال سازمان لدی دریز هرکلی کوي چې بشري مرستې نه باید د سیاسي موضوعاتو ښکار وګرځي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی
باید بین ملي ټولنه، مقتدر اقتصادي هیوادونه، بشري سازمانونه په دې ټولو ارزو کې افغانانو لاسنیوي وکړي او د دې ستونزو په لمنځه وړلو کې ملموسه همکاري رامنځته شي.
د افغانستان د بهرنیو عسکرو وتو، د مخکینی نظام ناڅاپي سقوط، د بهرنیو مرستو بندېدو، د طالبانو پر حکومت اقتصادي بندیزونو او له دې هیواد د پانګې د فرار سربیره وچکالی هم په افغانستان کې د روان بشري ناورین ملا ورتړلې. د خوراکي موادو کمښت لیاوي خو او د روغتیایي نظام د لمنځتلو ویره لبلې خو د افغانستان د راتلونکي بد وضعیت په اړه ذهن کې یو زړه بوګنونکې انځور ترسیموي.
روغتیا د ژوند شتمني. په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي راډیو میلمانه ډاکټران د اوریدونکو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې په ورځ له 2:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي راډیو بیا خپریږي.
یو شمیر هغه مدافع وکیلان او څارنوالان چې د ښځو حقوقي او جزایی دوسیه مختوری وای لکه چې طالبان وخت رسیدلی عدلی او قضایی ادارې فلج شوي او دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د خپلو موکلینو دوسیه پر مخ یوسی. په دې راپور کې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې عدالت ته د ښځو د لاسرسي څرنګوالي ته کتنه شوې ده.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو سره عدلی او قضایی ادارو کې عدالت ته د ښځو لاسرسی د تیر په پرتله لا ستونزمن سوی دی. دا هغه ادعا ده چې ډیری ښځې له امله شکایتونه
لري. نه پوښتنه وکړلو یا سبقې وګموس یعنی مشکله کې مو دورې نه میتن وکړلو نه ته مشکله ته ده پر هڅې بیان کې قبلا ته وکړلو سبقې وګموس
دا میرمن وایي چې کورنۍ حقوقي قضیه لري چې په محکمه او څارنوالۍ کې نارینه څارنوالانو او وکیل سره یې مطرح کول ورته ستونزمن دي. د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي چې نوم یې واخیستل سي. دغه میرمن ازادي راډیو ته وویل چې د خزینه ترانوالانو او مدافع وکیلانو نشټونی ستونزې څو چنده زیاتې کړې دي. هغه نه غواړي چې د قضیه ترانواله په راپور کې ذکر سي.
د خزینه وکیلانو په نشټون کې موږ نشو کولای خپل ستونزې په اسانۍ نارینه او سره شریک کړو. مخکې چې دا خزینه څارنوالان او وکیلان وي، د دې لپاره چې هغوی زموږ همجنس وي، خپل ټول ستونزې مو ورته ویلی شول. د اسلامي امارت په نظام کې زموږ غږونه چوپ کړل شول او له هر ډول حقونو مو بې برخې شول.
عدالت ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه داسې مهال شکایتونه کیږي چې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر څارنوالان له افغانستانه وتلي، ځینې عدلي او قضایي ادارې تړلي او ځینو مدافع وکیلانو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. هغه څه چې په دې وروستیو کې د ځینو مدافع وکیلانو له لورې په اړه اعتراضونه کیږي. د افغانستان د ښځو د ځورونو او تاوتریخوالي د مخنیوي د څارنوالۍ مخکنی مشر نیګینې خلیلي غوري چې دا مهال خپله هم له افغانستان اروپا ته کډواله سوی د دغه ستونزو د داملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
داسې اداره او ادرس نشته چې هغوی ته د باور وړ وي. له بل لوري د طالبانو له لوري چې څارنوالیو کې کوم کسان ګمارل شوي هغوی هم متخصص او مسلکي کسان نه دی، ځکه دیني حقوقي شهادت او قضا برخې ارون ذکرې یې نه دي، بلکې دیری یوازې له دیني مدرسو فارغ شوي دی.
د مخکینی حکومت پر مهال په لوی څارنوالۍ کې د ښځو لپاره یو مشخصه څارنوالۍ د بشري حقوقو کمیسیون د ښځو برخه ستره محکمه کې د ښځو څنګه د ښځو چارو وزارت او بیلابیل نور ادارې وي چې کولای سول ښځو سره د هغوی د حقوقي ستونزو په حل او عدالت ته د لاسرسي په برخه کې ورسره مرسته وکړي. خو د طالبانو پر اتک سره اکثره خزینه دولتي کارکونکو په کورونو کې نول سوي، د ښځو چارو وزارت په ګډون د ښځو اړوند ډیری ادارې او بنسټونه وتړل سول. خو د طالبانو د حکومت چارواکو وړاندې ویلي چې د وخت په تیریدو سره به ټولو ادارو کې د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته هم بیرته د کار کولو زمینه برابر کړي. د خوست ولایت د ولایتي شورا یو پخوانی غړی زهرا جلال ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که څه هم د تیر حکومت پر مهال عدلي او قضایي ادارو کې ستونزې وي، خو د ښځو د ستونزو د حل لپاره ډیر مشخصه ادرسونه موجود و.
شون کاله که دمره حکیمیت نو موجود چه نخوزو سچه حقوق اسلام لنظره قانون لنظره دین مدنی قانون لنظره خوزو تو پر ورکشوی پول بلاستر آولیو خوی و نسبی اندازه خو چه نخوزو مرجع هم معلومو او حلت مدافعین هم موجودو چه دنی تو پر لست نوی کول.
خدا موارد اوس د طالبانو د واکمنۍ پر مهال څنګه هليږي؟ طالبان یې په اړه څه نه وایي، خو ځینو افغان خزینه مدافع وکیلانو ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې اوس یې طالبان فعالیت ته نه پرېږدي، دوی د خپلو موکلینو د ستونزو د حل لپاره نوې لارې لټوي.
اوس مهال موږ د خپل ماکرینو سره مخامخ په اړیکه کې نه یو، فقط تلیفوني کې ځینې تلیفوني یا د مجازي دنیا کې موږ فقط د دې مشکل حلو یعنی دوی ته مشورې ورکو، ولې لکه مخکې غوندې چې موږ کوای سو دوی ته دفتر ته وغواړو مخامخ وګورو د دوی سره خبرې وکړو مشورې ورکو، اوس هغه کارونه موږ نسو کوای ځکه چې موږ دفترونه بند دي، موږ ته حق د کار نسته دی او موږ اجازه نه لرو چې د دوی سره محاکمه ته لاړ شو.
د دې ترڅنګ ځینې نړیوال سازمانونه هم خورا اندېښمن دي چې افغان ښځې عدالت ته لاسرسی نه لري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مشر هی دربار ازادي راډیو سره مرکه کې وویل
So one of the really devastating things that's happened since
چې د اګست د پنځلسمې څخه د طالبانو لخوا د واک اخیستو راهیسې پیښ شول، دا دي چې دا سیستمونه مکمل ویجاړ شول او له منځه ولاړل. ښځینه قاضیانې په هیڅ صورت خپلې دندې نشي ترسره کولی او ډیری یې له هېواده تښتېدلې دي او نورې یې د تیښتې هڅه کوي خو نه دي توانېدلي. دوی خپل ژوند ته د ګواښ احساس کوي. هغه سیستمونه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یې فعالیت کاوه له منځه وړل شوي دي، په بشپړ ډول له فعالیت څخه لوېدلي دي. ډیری پناه ځایونه تړل شوي دي.
هڅه مو کړه د دغو اندېښنو او د طالبانو په حکومت کې د عدلي او قضایي ادارو د سیستم او د غشان دا چې اوس مهال د کوم قانون له مخې د ښځو د قضیو په اړه فیصلې کیږي د طالب ویاندویانو نظر هم واخلو. خو له څو ورځو انتظار وروسته هم نه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او نه هم مرستیالانو احمد الله وسیق او بلال کریمي زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب وویل. خو ذبیح الله مجاهد د سترې محکمې د یو شمېر مامورینو د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې ازادي راډیو سره یې کړي او ویلي و ګوندې طالبانو دوی ته د کار کولو اجازه نه ده ورکړې، وویل چې عدلي او قضایي ادارې د خپلو چارو په سنبالولو بوخت دي چې وروسته د ښځو په ګډون ټول کارکوونکي به خپلو دندو ته ورستانه شي.
ستاسو له پیغامونو
محب الله محب د کندهار ولایت څخه مې پیغام درته پریښدی. ور جانه د اسلامي امارات مجاهدینو څخه مو مشران څخه مو دا غوښتن وروره چې دا کوم مرستې راځي افغانستان ته د افغان ولس لپاره د خدای رضا د قران او د نور باندې مخوري دا خپل ولس دغه مو ولس دې سره ځای کوي فارو غریب د نظر لاندې کې وروره دغه ګرد خپل جبو د سره ویړلې.
زه نجم له هلمند ما اوسنه د تلیفونونو نه نه تا د کیش ته وی توله یت کی د شکرن سیمه لوري چونزی لاسی سلام.
زه د لغمان ولایت د مندرول د علي لیسه خوانه سرمعلم حاجی اتی ولا دارنګ عرض کوم چې په تیر رژیم کې ریاست جمهوریت او د پارلمان د شکایتو دفتر ما شخصا اتی ولا عریضه ورکړي. زمونږ د 206 اتیا کورو معلمینو نمرې په دشت ګمبيري کې د اشرف غني احمدزي د قومیانو د خا غصب شو، په داسې حال کې چې مونږ تلويخ زر روپۍ په هغه کې سنکاریګانی هم کړی وي. باوجود د دغو عارضو هیڅ چا د دې پوښتنه ونه کړله. نو اوس چې دا نوی نظام راغلی دی، مونږ د دې نوي نظام نه هیله کوو، احترامانه هیله کوو چې حق حقدار ته وسپاري او زمونږ هغه نمرې چې مونږ پیسې هم تحویل کړي دي په لحاظ د خدای او په لحاظ دې چې مونږ ډیر مظلوم معلمان یو، زمونږ معاشونه نشته او ډیرو مشکلاتو سره مخامخ یو. نو بیا دغه دشت ګمبيري نه د سرک خواته بیا دولتي ډیر شپږ وسه وجري بمزه کده دغه مزه کده چې مونږ ته لطف او کرم وکړي، مونږ ته د نمرې راکړي، مونږ کورونه نن لرو، در په در خبرې په سر ګرځو. امید دی چې د دې نوي حکومت د معارف پروري حس په تحریک راشي او زمونږ دغه आवाज او فریاد واوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د نجوم متخصصان چې په یوې داسې نوې نړۍ پسې ګرځي چې د ژوند کولو احتمال پکې وي، ځینې وخت د لټون په ترڅ کې له داسې دنیاو سره مخامخ کیږي چې د دوی د توقع خلاف وي. په استرانومي اند استرافیزیکس مجله کې د یوې خبرې شوې څېړنې پر اساس ستورپیژندو په دې شمسي منظومه کې داسې عجیب شان لیدلي چې پخوا یې په هغې کې نه و لیدلي. د دې منظومې د دوو ستورو په شاوخوا کې له درو سیارو څخه دوی یې راڅرخي. دا شمسي منظومه زموږ څخه کابو 150 نوري کاله لرې ده. سیارې له ستورو د قایمه زاویې په مدار کې راڅرخي. دا سیارې د دې پر ځای چې د مځکې او نورو شمسي نظامونو د سیارو په شان د ستوري تر استوایي مدار راوڅرخي، د خپل ستوري له قطبونو تیریږي. د فضایي علومو پوهانو د لومړي ځل لپاره د دې منظومې د منځنۍ سیارې د مدار نقشه اخیستې او ورته څرګنده شوې چې دا سیاره په دې منظومه کې د دوو نورو سیارو په شان د قطبي مدار د تعقیبولو پر ځای د خپل ستوري د استوا شاوخوا راڅرخي. سور پیژندی وایي تر اوسه پورې داسې شی نه و لیدلی او لکه چې یو مرموز او ناپیژندل شوی ځواک د دې سبب شوی وي چې دا تفاوت په دې منظومه کې ولیدل شي. د سویس د جنیوا پوهنتون اوونس بورر چې د دې څیړنې د ټیم مشري په غاړه لري وایي دا په رښتیا حیرانوونکې وه. زموږ له خپل شمسي نظام سره یې خورا ډېر توپیر دی، خو له بده مرغه ډېر احتمال داده چې په دغو سیارو کې د ژوند امکان نه وي. دی همداراز وایي که په تلسکوپ کې د دغو سیارو مسیر ته وګوري